دغه سي شرایط کې چې مونږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خواته روان دی، د دوی وطن له بده مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځان سره لري چې خدای مکړه خدای مکړه. یو پیغام یې دا دی چې افغانستان ګواکې د خپلو اوسېدونکو دپاره د ډاډ وړ هېواد نه دی. زه هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او مونږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بېرته راستانه شي، ځکه چې دوی د دې هېواد خورا لرغوني بومي او اصلي اوسېدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشټوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې پرنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمي مرکز افغانستان لکه جمله نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنی جوشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیګه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه له کابل څخه تللی دی.
اوس په اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې؟
هم دلته ده چې مونږ د تاریخي پلوه د تاریخي نمونو د مونږ د فرهنګ زمونږ د لرغوني ګډ کلتور یوه لویه برخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنې مونږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هېوادوال خدای مکړه له لاسه ورکوو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یوه ټوټه د خپل وجود څخه نیموو او لرې غورځوو. له بشري پلوه ډېره لویه بده واقعه ده. همداراز له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باوره او سکه افغانان یوازیني خلک دي چې په هېڅ تاریخي واقعه کې د دوی لاسونه د خپل افغان په وینو سره نه دي. دوی هېڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هېڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه ده لوټ کړې، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
بله، مګر د دوی بله لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمنی او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوئ چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوامو خلکو ستونزه خو په دې کې وي چې دوی په مجموع کې د سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې وده وکړي. خو د دې باوجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو د جګړهمارو او د پردیو د سیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغیز نه شو هیرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په ګټې پهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلودو د دوی شتمني نسبت نور پخوه، د دوی دوکانونه په منډیي کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ هندو باوره او سکه باوره افغانان په هغو کې ژوند کوه، د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاته وي. دا ټول لوټ شوي. د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول، اورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنه کړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې ما په بهر کې لیدلی دی هره شیبه دې ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بېرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کو کو غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وزي بلکې هغوی چې تللي دي بیرته هیواد ته راستانه شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یوه لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.